او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول رانه خوشی
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای سي
لاسونه پورته کړئ ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ ما
تورجانه لځه ونه خورې زه پولیس یم
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل سوي دي سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل سي د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډېر ښه کوکنار کرل سوي دي د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل سوي دي
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت سوی خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کوي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل سوي او د افغانستان په سلو کې 50 تریاک په دې ولایت کې تولید سوي دي د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشي موادو موضوع هفره نشي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي طالبان باید له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي که داسې ونه شي نو نشي مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې د نشي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول خو که د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاقو ته وکتل سي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه یې راپور اوراوه په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې ساحې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي هلته جنګونه روان دي هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دوی اقداماتو کې
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي
د ګریش په ولسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي د ګرمتیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي او د ندالي په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې دي هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي په مرجی کې کرل شوي دي په سنګین مساکلا بغنی باغران تجکی او خانشین دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي هغه منطقې چې د دولت تر حاکمیت لاندې کم تعداد
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پروسږ کال ډېر کوکنار کرل سوي دي
یو خو د هلمند خلک ډیر دربدر خلک دي، ډیر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرسندوی وادونه ډیر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرسي د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په میانځ کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه به د کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل یې همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به یې دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته کنات ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
همیشات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کومې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوئ چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات، مالي امکانات، کوم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه. صرف یو معینیت پاتې وه، هغه د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسې د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس لري او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کرته سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعاً دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منطقي چې د طالبانو په لاس کې ویل چې دوی کوي، او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوي او نور شیان ترلاسه کوي. دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وارو وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربوطه وزیران، مربوطه مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د حل لارو په ګډه ورته پیدا کړو. هغه د حل لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و، بېنډۍ و، بانجان وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسې وګورئ، اوس یو کیلو رومۍ په څو دي، یوه کیلو بېنډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات چې موږ ضرورت ورته لرو دا په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. صرف بس دنګې پروژه دی، تختر کې سپاره دي، ورځم زه ستا تاریخ تر ماته هم زور درسره کوم، قیدوم دي. په افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لږ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید یو ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کړي. تاسو وګورئ، په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکټران وایي چې
د روغو خلکو په پرتله د محتاجونو د بدن مقاومت کمزورې دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د محتاجینو ډېر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی محتاجینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور سي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بېلابېلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کرونا په وایرس ککړ سي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای سي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسېږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کرونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ته راغلل دوی نه خو ډېر زر خلک نیسي، ولې چې دوی ګرځي، دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چا نه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د پښتنه وکړي، باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساح خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی احمدشاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناست دی وایي چې معتادینو ته باید د کرونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی وسي خو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي. نورو خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی کېږي، نه ورځي کې پاسېږي، نو دې دغه زخ ډېر د امکان.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کرونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کرونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کرونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي، یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه
کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحدالله کوشان وایي د دې لپاره چې د کرونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپل معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کرونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگرانه دي یا مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کرونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا د شخص انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خواه په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټوله کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپل خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سوم، او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لاړ. د کورنۍ چلن خو را سره بیخی زشتونو، یو سخت چلن را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دیوی د خپل د زهریات چی دی دا آیسته آیسته دادی د بین وری وجود دیم، د بین وری کاروبار دیم، د لاسزی هر شی دی، د لاسزی. یو ورځ کوڅه کې تلم، از ما زوی ته چانه را که وای پلار دی پوټر وهی، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله. او زما همدغه تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یه واری خمار سم که مواد ورا سره مواد به میکول که مواد نوونو بیا به تر ساره پوری به کینستنم بود به پخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزور و زما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم منو.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
آزر صاحب
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
ځوانه، کومه بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه، تر سره بلده ښکاري.
ای ځوانه، مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تشرک وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل، ایران راغلی دی. بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه، پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایه چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ښه، پیسې راکه.
دا ګازه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
15 سوه. غلط نشی پدیش خوا کی دردل لو او نامی ساقی نشتا
مور پوڑے ہم در سرشتا
دیا لا بندہ چی سوم را وغاڑی را سر دی یواز پوڈر نا شیرانی ولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسونه پورته کئ، ځای په ځای ودرې کئ، خوری گئ ما.
او د
تور جانا لزای ونه خوری، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرېدا.
الوکانو لاسونه یوتړې، دوی هم نشه مواد ټول موټر ته پورته کئ.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زلمی گلی نخیالی و خیالی زلمی
پیغلی بچا تور بنو نا جوڑ دینا پیغلی بچا تور بنو نا جوڑ دینا پہلے بچا تور بنو نا جوڑ دینا پہلے بچا تور بنو نا جوڑ دینا لمر شنو میالی ظلمی کلی نخالی و خیالی ظلمی پیغلی بچا تاور بنو نا جوڑ دینا پیغلی بچا تاور بنو نا جوڑ دینا